د خبرونو لنډیز مول بشیر کوخ څخه خبرو ده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلې دي. د غلړکی جنگ ورسپانو وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضح پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتران به د جنوري په 15 نیټه ملاویږي او هر څوک د کشمیر معاملې په دغه ایجنډا کې نه ده شامله خو بیا هم امکان دی چې په دې خبرې وشي. ادارې وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لویه وجه د هندي خارجه وزیر پاکستان پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی او اوس داسې ښکاري چې هندي مشروالې هم پاکستان سره تعلقات خکولو ته زړه ښه کړی دی او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی او کومه خبره چې د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړې وه هم هغه خبره د هند اوسنۍ مشروالې هم کوي چې ګاونډیان نشي بدلې دي. خو څنګه چې نواز شریف وایي تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسېدلي وو نو په کار ده چې په کوم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي نو ورسره به یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلارې هم یقیني شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپله ادارې د افغانستان په حالاتو او مخ په بدلیدونکو صورتحال لیکلې او وایي پرون د پاکستان پوز مشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکو وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسېدلې ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورتحال او اندېښنو نه په خشن خبر دي. ړومبې اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړې او حکومت یې په شا تمبولې دی خو د دې باوجود افغان حکومت او پخپل طالبان دا وایي چې د پوخ امن او کلاري یوازینی لار مذاکرات او مفاهمت دي. اداري وایي چې دې لړ کې د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې سکولي شو هغه یې کړی دي. لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو خو د دې باوجود ګیلې او ناباورۍ پخپل ځای موجود دي چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او پخپل خپله خاوره د پټنځایونو تور لګوي نو د دې د خاتمې لپاره پاکستان د پولو په خشن انتظام ټینګار کوي خو ورسره باخپل خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پکار وي. اداري اخیره کې وایي چې د امریکایي صدر براک اوباما د صدارت اخیری کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په خشان سرته ورسي او د امریکایي فوج د واپسې دوران څخه قسمه بده پیښه را مخې ته نشي او د دې مقصد دپاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو دپاره دباو اچوي خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډېر احتیاط نه کار اخیستل وي ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنگي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر ټولنیز میډیا د بلوچ بلتون غوښتونکو د فعالیتونو او هم یادی خبری ادارې په خپل یو بل رپورټ کې باید افغان طالبانو او روسیې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو پر خبرونو د طالبانو د عکس العمل موضوع راخسته. تفصیل مجید بابر اوروي.
ایف پی خبر ایجنس د بلتون غوښتونکو بلوسانو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوځېدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي نو ځکه د بلوس بلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنې د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. ایجنس زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولي کلشي نو روان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغو سیمو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د اجانس په خبره بلوس فعالانو په تیرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتۍ د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د خلاف ورزۍ په اړه د نړیوالو بشري حقونو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوي دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې دا ډول لادرکه کسانو شمېره په زرګونو کې ده. بلخوا ای ایف پی خبري ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راخستې ده او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوا رد کړې ده چې ګوندې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر کمېدو په مخه طالبانو سره رابطې جوړې کړې دي. د ایجنس په خبره زمیر کابلوف ویلي وو چې د یادې ډلې په اړه یې افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی. افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوا او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریمینل لخوا خصوصي استازی دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي. خو افغان طالبان وایي چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق پوز پرون اعلان وکړ چې رمادي ښار کې ځینې حکومتي ځایونه نیولې دي. یاد ښار لا تو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په ولکه کې و. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنا دا ده چې داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې ده. د پوز دا بریا پرون د عراق په څو ښارونو کې ولمانځل شوه. په دې کله تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
عراقی چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبری اژانس په رمادي کې د ډیرو وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوز راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همدارز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د ښار ته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبر یې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فوربس مجلې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم لاهور ته د هند وزیر اعظم سفر ډیر مختصر و، پکې کومې د پام وړ خبرې ونه شوې، خو د دوه ټیمي وسلو لرونکو مخالفه ګاونډي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غلیده کاته بیا هم یو ډیر مثبت ګام دی. د دې لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
د فورد مجلې دا مقاله وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لاهور ته مختصره دوره او هلته کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول د وړاندې نه ټاکل شوی نه و، خو څېړونکي د پرمختګ ته په مثبت نظر ګوري. البته دا خبره په پام کې نیول پکار دی چې د دې په نتیجه کې کوم لوی بدلون امکان نه لري. په فوري توګه دا دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولی شي او همدغه وجه ده چې امریکا هم دا یو مثبت ګام ګرځولی دی. مجله لیکي پاکستان او هند چې د کشمیر په سر کړکیچ لري تر دې دمه یې په دې وجه یو شمیر جنگونه هم شوي دي، او په داسې حال کې چې اوس دواړه هیوادونه ایټمي وسله لري نو په خپل منځي مسلو یا نورې جګړې ممکن نه ښکاري، ځکه چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې اوس که جګړه کېږي نو پکې به یو هیواد هم بریالی نشي. د مجلې په وینا کې یوې خواته په دې وروستیو کې د هند اقتصاد ډېره وده کړې ده او د خپل پوځي قوت برقرار ساتلو او جدید وسلو د اخیستلو توان لري، نو بلې خواته پاکستان هم د چین سره د اقتصادي راهدارۍ په ګډه منصوبه آغاز کړې چې په ترڅ کې به یې د پاکستان سمندري ځواک لا نور مضبوط شي. مجله د یوې څېړونکې ادارې لخوا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره د وړاندیزونو ذکر کوي چې پکې ویل شوي پکار دي چې دواړه هیوادونه لږ تر لږه دغه په پام کې ونیسي. اول دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موجوده لارې خلاصې کړی شي او نورې هم جوړې کړی شي. دویم دا چې هند او پاکستان دې د خپل انتظام لاندې د کشمیریانو د تګ راتګ لپاره بس سرویس بیا شروع کړي. دریم دا چې د بحالۍ او بیا ودانۍ په کارونو کې دې د دواړو هیوادونو ځواکونه یو بل سره همکاري کوي. څلورم دا چې هند او پاکستان دې د کشمیر نه خپل ځواکونه ایستل شروع کړي، نو دا راز به د مذاکراتو عمل په وړاندې تلل شروع شي او اخر به حتمی فیصلې ته ورسیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول اورو.
ګران اوریدونکو، د عیسی علیه السلام د پیداوخت نه 324 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور پناه واپس یا نواګې د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسره سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا 3 کال وروسته د 1.5 کال په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه 2 ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1500 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه څېړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نه واخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق له هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتره بارډر دی د افغانستان سره، 115 کیلومتره پوله ده د سوات سره، 30 کیلومتره پوله ده د باجوړ سره او 30 کیلومتره پوله ده د ملکنی جنسه سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوزیلی کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپس یا نوګي پلار باجوړ دیر سواد بنیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بد مت او هندو شاهی نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوي دي چې نن نه خوشا ولسو کال وړاندې په دې سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې کله وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی دا غي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوي دي په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او په کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا دستور چې را مړ شو یو بنده یا هغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به یې واچو د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته مونږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو. د دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویلې دي.
اعظم تا دغلط کی سخت مشکلات سے پیشی ہوئی دی غلط تلاش علاقہ دا دے علاقے تا اغا وقت کی مساگا ویلا شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتوں دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاہ و اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا غدا خیال نو چی دا تبا دونا سخت ریزسٹنس پوشی او اسکینین دا غی سرا دیر سخت مقابلہ اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو پس اغی پیسلہ اکلا چی یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو په دغه جګړه کې او دې تویلې شي د مسکر اف مساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې ځای لخر او ځایونه په مکمل توګه تباه کړل.
تلاش کې کوم وګورو د زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیری ده هغې باندې اوس هم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کوو نو دې زخمی شي او د اسکینین کسانو دې په دې پتون باندې ویشته و په غشي باندې او دې چې کله د مازیګر هوا اووالو د دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخۍ په مازیګر کې دغه هوا دته ولګېده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوو.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بد مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بد مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوي دي او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوي دي. د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوي دي چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوي دي.
مدد تک کې پاتې شوی دی او زم سره ډېر رچ سایټس دي. پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو، یو پکې اندان ډېرې ده چټپټ شو داسې. دین علاوه نور هم دي په مشو کې دی، په اسپنډ کې دي، خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی، ګمبت فورټ ورته وایي، هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو، هغه د هندوشاهي سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وایي.
محمود غزنوی دلته په 1221 عیسوی کې راغلی دی او د ده سره یو ډیر بهادر کس د هغه نوم یادیږي، حیا نواز. حیا نواز چې دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی، په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونکی و. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په فتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثر شو او د ته د تې مرګرې نه بره شمال طرف ته یې علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد، دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدله شوه. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې دپاره د خپل لښکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 اول نواګۍ د باجوړه راکووله، بیا تالاش ته راله. د دې ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ چې ورته مو وایو، ای لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو، نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1906 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړی شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې په نهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر ښار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکله وایي.
د مولا اسماعیل لپس د زویر ظفر خان دی د دین کار په ځای باندې دنیاوي یو خان جوړ شو او دی د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر ښار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه هم هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو، د ده زامن آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندول عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکی پنا واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندول عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې دته پټان نپولین په نوم یادېږي. د ډېر جنجو د د حکومت بنیادی تور باندې په جندل کې خدا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت یې ختم کړ او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان د تلو نه پس محمد شریف خان کوم چې په منګوره کې اوسېدو واپس راویسو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. هغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټی کور نشو جوړولې، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولې، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس دلته تعلیم راشي نو زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې څخه دونه یېرېدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نور یې به پرېښودی دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاښې او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړي. د خدای پامان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره، د هر ګل او زیارت پورس.